د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو ادارې د ریاض مساخیل نورو
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د کراچۍ په صورتحال او د رنجرو په معامله د سند حکومت او وفاق ترمنځ پیدا شوی کړکیچ لیکلی دی. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې تیرو ورځو کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان د یوې خبري غونډې دوران صوبایي حکومت ته خبرداری ورکړی و که دوی د رنجرو سند صوبه کې د اپریشن موده اونغځوله نو مرکز سره نورې آئینی لارې هم شته او بله ده چې وفاق به د ډاکټر عاصم حسین ویډیو هم کام ته مخې ته راولي. ادارې مخکې وایي چې د سند د وزیر اعلی مشیر مولا بخش چانډیو د دې خبرې په جواب کې ویلي که سند کې گورنر راج ولګول شو نو خبره به دلته نه پاتې کیږي بلکې دا به ډېره لرې لاړه شي. بل طرف ته د پیپلز پارټۍ شریک چیرمین آصف علي زرداری صوبایي حکومت ته ویلي د صوبایي اسمبلی د اتفاق نه بغیر دی د رینجرو په حق لاس فیصله نه کوي. اداري اخره کې لیکي چې کراچۍ د ټول ملک اقتصادي او معاشي شریک دی او په ستمبر 2014 کې په اتفاق سره دلته د رینجرو اپریشن شروع کولو فیصله شوې وه ځکه چې حالات ورځ په ورځ د کابو نه بهر کېدل. نن د وخت تقاضه ده چې یو ځل بیا دې په اتفاق سره یو فیصله وکړي شي او ټول سیاسي جماعتونه دې په یو پلیټ فارم ودرېږي. دا یو جمهوري طریقه هم ده او د ملک د ترقۍ او خوشحالۍ خبره هم. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز په اداریه کې د پاړه چینار په بم چاودنه لیک کړی او وایي چې یو طرف ته حکومت د ضربې ضب اپریشن د کامیابو ذکر کوي او وایي چې دا په کامیابۍ سره روان دی او په آخري مرحلو کې دی، خو بل طرف ته وسلوال اوس هم خپلې کاروایانې کوي او د دې تازه مثال د کرم ایجنسۍ پاړه چینار یو بازار کې چاودنه ده چې پکې سلی رشتنه مړه او تر 500 زیات جوبل دي او دې کې اکثریت د هغه غریبو خلکو دی چې زړې جامې یې اغستې یا خرڅولې. ادارې وایي چې دا چاودنه ښایي پاکستان د ترهګرو نه پاکولو خوب لا نه دی رښتیا شوی او د دوی مرکزونه اوس هم شتون لري د کومو د ختمولو دپاره چې ډېر کار په کار دی. او کورمه ایجنسی په خاص توګه د افغانستان سره لګېدلې سیمه ده او د زیاتې نارامۍ له کبله دلته د پولې بلې غاړې نه ترهګرو تله راتله آسان کار دی او دا سیمه د شیعه سنی مذهبین خطو لړکې هم یو اهم ځای دی. ادارې اخره کې وایي چې یوې وسلوالې ډلې لشکر جنگوي العالمی د پیخي ذمواري په سر اغستې ده. داسې حال کې به حکومت او پوزلا خپل استخباراتي رابطې نور هم زیاتول او مضبوطول وي چې هغه خلک ونیول شي څوک چې د وسلوالو مرستې کوي یا د دوی مرکزونه چلوي. او بله ده چې تر ننه پورې حکومت د اولس د مالو سر په حفاظت کې ناکامه دی. په کار ده چې حکومت خپله لومبۍ آئینی ذمواري په هر حال کی پورا کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د امریکا غږ ریډیو په یو لیکنه کې راغلي د پاکستان پوځ دعوه کوي چې ضربې اضب پوځي عملیاتو کې یې تر 3000 نه زیات وسلوال وژلي دي، خو د دغو شمیرو په خپلواکه توګه تصدیق نشي کېدی. بلخوا رویټر خبري اجانس د ټاپي پروژې پرانیستې مراسمو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دغو لیکنو لنډیز له ګل ایاز اورو.
د امریکا غږ راډیو په یوه مقاله کې لیکلي د پاکستان فوج ادعا کوي چې په ضربې اضب فوزي عملیاتو کې یې 3000 وسلوال وژلي دي. په دغو فوزي عملیاتو کې 478 فوزیان هم وژل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR د فوزي عملیاتو تازه شمیرې خپرې کړي دي. ضربې اضب په نامه فوزي عملیات د تیر کال په جون میاشت کې افغان پولې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې شروع شوي ول چې وروسته د هیواد نورو برخو ته وغځول شو. په مقاله کې د فوج د ویان لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا په حواله ویل شوي چې په دغه عملیاتو کې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي او د ترهګرو سلګونه پټنځایونه تباه کړل شوي دي. خو په مقاله کې ویل شوي چې د فوج د دغو اداو تصدیق په خپلواکه ډول نه دی شوی. مقاله زیاتوي فوج دریز لري د وسلوالو مرګ ژوبل شمیرې یې له ډېر احتیاط وروستو او د ټکنالوژي په مرسته راغونډې کړي دي. اخوا افغان چارواکي وایي د پاکستان فوزي عملیاتو له وجې د پولې هغه غاړه د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي دي. بلخوا رایټرز خبري اجانس لیکي د تیر اتوار په ورځ ترکمانستان، پاکستان، افغانستان او هند ته د ګیس ورکولو ټاپي پروژې رسمي پرانسته وکړه. په دې ګیس پایپلاین به $10 اربع لګښت راځي. خبري اجانس لیکي د ټاپي ګیس پایپلاین چې 1,144 کیلومتره اوږد دی د پرانستې مراسم د ترکمانستان په جنوب ختیځ ښار میری کې وشو. دغه دستوري ته په وینا کې د ترکمانستان ولسمشر قربان گلی محمدوف ویل چې دا پایپلاین به د 2019 کال په دسمبر میاشت کې مکمل شي او دا به 3 اربع کیوبیک ګیس د انتقالولو توان ولري. د پرانستې مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند مرستیال ولسمشر حامد انصاری هم ګډون درلودو. خبرې جانسلی کې د ټاپي پروژه یو شمیر خطرونه هم لري او په دې کې تر ټولو اندېښنې وړ خبره د افغانستان امنیت ده. راټرز خبر ایجنسی کې د ټاپی ګیس پروژه د ترکمنستان یو سرکاري کمپنی ترکمن ګیس سره ده او تر اوسه پورې یوې نړیوالې کمپنی په دې کې خپل ژمنتیا نه ده ښودلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو ته یو ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. روس وایي هغه موافقه چې د شام د سیاسي مخالفو ډلو ترمنځ شوې د سولې د خبرو لپاره اساس نه شي کېدی. دغو ډلو روانه اونۍ د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په غونډه کې پر اوربند موافقه وکړه او ویې ویل چې د قدرت د انتقال لپاره تیار دي چې په جنوري میاشت کې د روس له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو روس وایي د شام د کردانو په څیر مهمې ډلې دغې غونډې ته نه وي رابلل شوې. تفصیل نوریاس نوری ناورو.
روسیا د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبرې وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هېواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د ال نصره جبهه هم دغې غونډې ته نه وه بلل شوې خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریې یو زیات شمیر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغو ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کیږي. هغو ډلو چې دغه موافقه لاسلیک کړې په سوریه کې پر اوربند هم توافق کړی. دغو ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغې غوښتنې چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرت لرې شي موسکو په قهر کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید له مخکې شرایط کښېنښودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمېنې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هېواد د سرنوشت په اړه پرېکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملتپال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پرېکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې. روسیې ویلي دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پورې تړلي چې د اپوزیسیون د استازیتوب لپاره بلاخره ډلې مشخصې کړي نه ریاض. د ریاض پر موافقې د روسیې جدي اعتراض د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له چلن سره مخامخ کوي. جان کیری د سوریې د سولې د هڅو د ګړندي کولو په ترڅ کې د سیشن بې په ورځ موسکو ته ځي. هغه د ریاض موافقه یو مهم ګام بللی او هرکلی یې کړی دی. خو جان کیری ویلي چې دغه موافقه نیمګړتیاوې هم لري چې هغه باید لرې شي. د هغه په وینا د سولې موافقې ته د رسېدو لپاره سخت کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي.
اوریدونکو بی بی سی د لیکوال او سیډونکي احمد رشید لیکل شوی مقاله خبره کړې چې پکې نوموړي لیکي د تیر کال دسمبر کې په آرمی پبلک سکول وسلوال برید د وسلوالو پر ضد د پاکستان تګلاره واده کړه ځکه چې د دې نه وړاندې به په دې هېواد کې سیاسي او پوځي مشران د وسلوالو خلاف عملیاتو او یا دوی سره د مذاکراتو په هکله په دوه زړه وو. زموږ همکار منور شاه درته د دې لیکنې مهمې برخې وړاندې کړې.
احمد رشید د بی بی سی په دې لیکنه کې وایي چې په پېښور آرمی پبلک سکول د خونړي وسلوال برید نه پس د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو یو شمېر داسې ګامونه پورته کړل چې په نتیجه کې یې د هېواد کې ډېر بدلون راغلی. په دې کې تر ټولو مهم او اولنی ګام د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان جوړول او د پارلیمان نه په متفقه توګه د هغې منظورول لویه خبره ده. لیکوال وایي چې د شلو نقطو د دغه پلان په ځنو برخو زیات او په ځنو کم کار شوی دی. مثلا د وسلوالو خلاف عملیات چې د وړاندې نه یوازې په شمالي وزیرستان کې شروع شوی وو هغه نورو قبایلي سیمو ته هم وغځول شو. دا راز په خیبر پختونخوا او کراچۍ کې هم هدفي عملیات دوام لري. د دې ترڅنګ په پنجاب کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو یو شمېر غړي نیول شوي او یا وژل شوي دي. خو بیا د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره ځانګړې اداره یعنی نیکټا جوړول چې هم د دغه پلان برخه وه پکې څه خاص پرمختګ نه دی شوی. د لیکوال په وینا د ترهګرۍ ضد قومي پلان په نتیجه کې په پاکستان کې وسلوال بریدونه ډیر زیات کم شوي. البته د قومي مشرانو امنیتي ادارو د کارکونکو او اقلیتي برادرۍ د خلکو هدفي وجنې لا هم په مکمله توګه ختم شوي نه دي. احمد رشید وایي چې دغه پلان په نتیجه کې په پاکستان کې د پانسیانو ورکولو نه بندیز پورته شو او تر دې دمه ګڼ شمېر د مرګ سزاوار کسانو ته پانسی ورکړل شوې ده.
د دې سره سره د ترهګرو خلاف مقدمو لپاره پوځي عدالتونه هم جوړ شوي دي. خو لیکوال وای چې دا سلسله تر ډیره وخته جاری ساتل ممکن نه ښکاري. پکار دی چې سول حکومت عدالتي نظام بهتر کړي او د امنیت ټینګولو لپاره پولیس ته تربیت او جدید اساس و سامان ورکړي. لیکوال وای پکار دی چې حکومت په راتلونکي کال کې ښه حکومتداري وښایي او د هرې مسلې د حل لپاره پوستا سترګې په لار نه وي. دا راز به تلپاتې امن قایمېږي او په سیاسي مشرتابه به د ولس باور هم سیوا کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی. یو ایس ای ټوډے ورځپاڼې په سخت دریځ کې د پاکستانی تعلیمي ادارو پر رول لیکنه کړې چې پکې راغلي چې کېدیشي تاشفین ملک د پاکستان په الهدا نومې اداره کې سخت دریځ شوی وي. د تاشفین ملک د پلارني ټاټوبي ملتان سره تعلق لرونکي یو وکیل فهیم ګیل وای کېدیشي چې تاشفین په بهاودین زکریا پوهنتون کې سخت دریځ شوی وي. ګیل وای دوی لیدلي چې سرنګه به وسلوالې ډلې مخکې دلته کې راتلی او ځوانان به یې په خپلو ډلو کې برتي کول. نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
د امریکا وفاقي تحقیقاتي اداره هڅه کوي چې معلومه کړي د سان برناردینو په ترګری پیخه کې ککړه تاشفین ملک او د هغې خاون څنګه سخت دریځ شوي وو. خو داسې امکانات شته چې کېدی شي تاشفین د پاکستان په الهدا نومې اداره کې سخت دریځ شوي وي. د ښځو تعلیمي اداره الهدا چې په 1994 کال کې یوې ښځې او د هغې خاون جوړه کړې وه په نصاب کې د سخت دریځۍ مواد شتون لري. د ورځپاڼې په خبره دا اداره چې په امریکا او کینیډا کې یې اهم څانګې دي په زرګونه زده کوونکي لري او اکثره د لندن څخه تر د دوبۍ پورې او داسې په ټوله نړۍ کې د مختلفو پروګرامونو کوربتوب کوي. په ټورانټو کې د الهدا څانګه وروسته له هغو وتړل شوه چې سی بی سی نیوز رپورټ ورکړ چې د دې ادارې یو شمېر کینیډایي زده کوونکو په داعش کې د شاملېدو هڅه کړې وه. د الهدا ادارې جوړونکي فرهد هاشمی او خاون یې له ترهګرو ډلو سره څرګند اړیکې نه لري. خو یو امریکا میشته مشهوره اسلامي عالم مفتي قمرالحسن وایي چې د دې ادارې په تعلیماتو کې د سخت دریځۍ مواد موجود دي چې له بجې یې زده کوونکي په خطرناکه لارو روانېږي. همداراز په کراچۍ کې 45 کلنه نوشین علی عرفان وایي چې هغې خپلې دواړه لوڼه د څه وخت لپاره الهدا ته د زده کړو لپاره لیږلې وي چې یوازې په 5 هفتو کې د هغوی په رویو کې منفي بدلون تر سترګو شو. نوموړی وایي که چیرې ماشومان په کورونو کې ښه او تعلیم یافته ماحول ولري نو د الهدا په څیر اداره کې په اسانه نشي سخت دریځ کېدی. خو هغه زده کوونکي چې جذباتي وي او مور پلار یې بې تعلیمه وي نو هغوی د سخت دریځۍ تعلیماتو پر وړاندې ډېر حساس وي. نوشین زیاتوي هم د الهدا په څیر ادارو څخه وسلوالې ډلې زده کوونکي له ځان سره ملګري کوي. د تاشفین ملک او د هغې خاون لخوا د امریکا په سان برناردینو کې په یو میله ډزو کې د 44 کسانو د وژل کېدو وروستو الهدا په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی له هیڅ قسمه سخت دریځه رژیم سره تعلق نه لري او دوی په نړۍ کې د اسلام د پرامن پیغام د خورولو هڅه کوي. بیان زیاتوي چې دوی د سخت دریځۍ تشدد او ترهګریزو عملیاتو غندنه کوي. د تاشفین ملک د پلارني ټاټوبي ملتان سره تعلق لرونکي یو وکیل فهیم ګیل وایي کېدی شي چې تاشفین په بهاودین زکریا یونیورسټۍ کې سخت دریځه شوي وي. د ده په خبره ځکه چې دا پوهنتون هم ځوانان انتها پسندۍ ته اړوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د اوونی د خبرونې د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ پاڼه کې د پیښور کې سخانۍ د شهیدانو په حکله معلومات درکوو. څوک چې په 23 اپریل 1903 کې د انګریز پوځ د لاسه په ناتر سره دوکې مړه شوي وو او د یو څیړنې تر مخه دغه د مړو شمیره د 200 نه زیاته وه. هره اونۍ دا خبرونه تاسو لپاره زموږ خبریال خالد خان تیاری. دا تاسو ته په تکراري بڼه اورو.
The گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی چرته چې د انسان جون سره تړلی هر قسم سامانونه میلاویږي او دا هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته یې تنګ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي. همدغه ځای ته د شهیدانو چوک ویلی شي کوم چې د درویشتم اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروستو پیل کېږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز په رڼا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پېښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سوونو بېګنا خلکو ناڅر سره ډزې وکړي. دا پېښور ښار په حق ویل کېږي چې دا د جنوبي ایشیا د ټولو نه زوړ او لرغونی آباد ښار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبی او اخیری پړاو هم پېښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پېښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه ځکه چې دلته به اوتلې وي دلته به کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې بدای تر ټولو ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کېږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج د پاره راوتي چې ناصر سا د زی پی اوشوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 200 او سلويخ کسان مړ شوي او ډېر خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه چټه شروع شوي تر 3 بجې ډېر شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ته مادي ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي سر آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډ کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړې دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل د سیاسي شعور کمې دی نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانگریس د انگریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو. نو پیښور کې د کانگریس غړو هم د انگریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو د ډاکټر وقار علی شاه په وینا پیښور کې د کانگریس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانگریس په 1915 کې جوړ شوی دی په پیښور کې، لکه یوسو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی، امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د خار یوسو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغون شو، دی دا پارٹی جوړ کا. خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې نه جوړ کړی، یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دي.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې دې سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه، د زلمو جرګه وه، د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو څو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش، دا خلک لاړو اتمانځو ته. د آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو، ولته یې په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې یاره مونږ سیول نافرمانی کې مونږ سره مرسته اعلان وکړي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانې په لور روان و، نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنۍ توګه فوج راوبللو. او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل، نوړومبی ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبئی اربت کار چې راورسېد په دې موړ کې چې دا ګاډي راتاو شو، 14 کسان ولاندې چخنې شو، پاغې کې 2 په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې څه مشران رامخ کې شو وغی خلکو ته وایي چې یاره بس دا معامله ختمو او تاسو لاړ شئ. پاغې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی، اجی عدیل پلار دی، رالو د تکلیر وکړو. خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه ته خو د انګریز جنټ یې، بس بیا ورته نور مشرانو وویل چې بس حاجي صاحب پرېږده چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دوی څه کوي.
د دغه ظلم او زبردستۍ په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبی آرمډ کار چې وو هغه ته دی اور ورته کړو، د خلکو ورته اور ورته کړو چې رنګي دا چېرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستان یا دما کوم ریایا دا هغه دی دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي. اډر ویر کو د تاسو کوم رومبه پلټن چې او هغه ګورکاو ګوروال رایفل ستنوم باندې وو ایته چې وې د یو کوي هغه انکار شو. بس یک دم دی هغه کوټ مارشل کو دی هغه دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا هغه را وستو وغه دې شروع کې.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپلزی په مشرک کې یو پوره منجلس راوتیو او دا کانګرس او خدای خدمتګارو مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد اونشي، خو د انګریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سډزې پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره په کې ځایي دکانداران او بیګونا خلک هم په نخښه شو.
اړومبو ډزو سره چې کوم دا اړومبي کسان راوغورځېدل، نو دا روستي کسان رالو، دا کسان اوچتول په دایم ډزې وشوې. ښه، دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي، د هغې د بالاخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کې دي، هغه یې موشتې. واته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې، په دې ډزو لګېدلې وې. 2-3 پکیران ای غریبانان څه دغه کښې وو، هلته کښې ناست وو، د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو، هغه هم په مړو کښې ممتې شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د گیر چاپیرا علاقو دا کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چراغلی ودای دی اغه پته اغه نمونه اشتره دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی.
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاوای چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپل ملګرو د اشنغر نه د پیخور په لور په یو ټانګه کې را روانو چې د ناکه سره نږدې پولیس ونیو او بیا یې د سرور کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او دغه یو څو ملګري په ټانګه کې سره د اکبر خان اکبر د نور څو کسان دای را روانو د ناکۍ تاڼې سره دی اونیسل بوتلو چار سدی جیل تا هلته کې چې خلک راجب شو هلته کې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسې نه جیل دیوال مات کړي هغه ځای نه فورا رسال پور ته راوویستو د رسال پور نه ګجرات ته بیا درې څلور کاله ریګرسن پرزنټمنټ کې کېدې به مشکت ورته ورکو جیل کې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار علیشا وایي چې دغه پیښې نه وروسته د کابلې دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پستا په دویم درېم ورځ دلته کې یو دی چې میوې دکان یو اشک شاه نومې دو هغه رالو دلته کې را کوم ځای کې چې ډزې ډېرې شوې دي کوم ځای کې چې په یو ځای باندې دلته کې د شهیدانو یادګار جوړ کړو بیا دلته کې نظمونه مضمونه پکې وشو دغه وشو نو چې را دا چې دا نو دا خونی دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو بس فورن یې هغه گرفتار کړو رای اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر ورته سرکاري موجود هغه ګنټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه خپل په وړاندې کو تصویرونه وستو بیا نور خو فوجار ولر کو هغه د دغه تصویر سرکولیټ شو چې هغه هم ده هغه کوي.
ډاکټر وقار ریشا وایي چې د کیسه خانه بازار د ناول پیخي د پلټنو د پاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موکا ورنکلې شو او د حکومت له اړخه پلټونو کې وویل شو چې په دغه پیخه کې صرف سلوي کسان مړ شوي وو.
دا فرنګي چې هغه یو د ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پنکریج رپورټ دی پاره کې دی لیکلي چې سلوي کسان مړ شوي دي هغه نم کم اوس چې دینو مصیبت دار چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته د کانګرس کانګرس تاریخداران چې دی هغه هم دا سرکاري رپورټ پېښ کړی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړ شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه وه خو د بد مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړی. ډاکټر وقار علی شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندوستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان. Thank you.